د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي قتل پکې سوای ده کس پکې مړ سوی انسان پکې لمانځت للی ده
کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژې کې ونه ساته الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای دا ته گی ساتلای حتی پر روژې کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژداري جواب د بد خبرې په بدی سره نه
ام دا موضوع چیرو ملتی ام وکړی قدرمن دوستانو د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت صبر حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوګه او تنده بهانه کوي له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصی هم نه کوي په جار جنجال او شخړو اختوي افغان سوداګر همت وای چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو لامل د هغوی د مرګ شاهد هم وو
په افغانستان کې خصوصا یم په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کیږي دوی عملیان وی نسوار ورونه رسیږي هم دغه سی عکس العملونه کې له فامیل سره سیګریټ ورونه رسیږي هم داسې عکس العملونه کې اکثریت د دوی چې دی دوی په اصل کې روزه ملامتې چې انیزه ګنګ سیمه او په ما باندې فشار د تاثیر ده دغه لپاره روزه باندې دغه کې چې انی د ارڅ د روزې له لاسه دي خو برعکس د روزې له لاسه ده چې نه دوی په مجموع که دوی دی دو دری و ساتو لپاره هم د خپل عمل ونه که دوی د خلکو سره هم داسره بیا کی
دا بیا څومره بعد پایلې لري
بعد پایلې دا دي چې کچیرته فامیل ور سره مثلا مېرمنی لوري زوی کوچنی مور دوی ور سره لږ زره د خبره کاش کی لږ د خبره ور سره وپیچي دوی جنجال کوي تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده تر ډیرو پورې راغلی ده چې د مېرمن د مور دی ورور یې سترګه وستلې لاس په مات کړای سره په مات کړای پایلې هم دغه دي چې دوی په راتلون کې پښیمانه جګرخونه بیرته خپل تاواني دي او جامعې ته بعد پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر اکثره خلک د مسجدو مخ ته راټولي هلته ناس دوی قصې کې دوی جنگ کې دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي چې دغه اعصاب خرابې له وجې نه جنگونه سوي ته قتل پکې سوای ده کس پکې مړ سوی انسان پکې لمانځه تللای ده دا ټولې بعد پایلې جامعې ته
تاسو وایئ لاره غزوانانو ته ورته چلند کوي
مشوره داده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکي مونږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترین میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترک کوم عملونه چې هغه صحت ته موزری جامعه ته موزری لکه نسوار سو چار سو سیګریټ سو ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سیګریټ په خپل خونه کې وهئ هلته ماشومان در سره وي نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډیر موزر دي تاسو مېرمنې ته تاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډیر موزر دي نو د موږ سپارښتنه ورته ده که دوی چیرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي نو روژې میاست بهترینه میاست ده ځکه ډېر څو ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي حتما ضرورا د دوی په خوی خواصو کې تغییرات راځي او لږه نه لريواله غوړه کوي
بله او که چیرې داسې ونه شي نو واضح خبره ده چې ځان کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولای شي
بله ازرار ټولنې ته خپل کورنۍ ته اولادو ته دا ټولې بعد پایلې لري دا ورسره نښتې دي
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي غځوانان چې په خار بازار کې د سړک لغاړي کار کوي، کله یخني کله هم ګرمي او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبرې دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي بیرون
سړک پر سر باندې کار کوي، هم ډرایوران یا هم کراچي پر سر باندې کار کوي، دوی څه کولای چې هغه خپل غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره رامنځته کیږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی تنا دغه نه خوړلو نه لخوړلو نه څښاک نه منی دي، بلکې د روسي یو سودا هم چې دوی خپل سبب په کنټرول کې وساتي، خپل سترې په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روسه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روسه یو دوی ولې د خوالې نه روسه کوي، چې خو د روسي یو مهم اصول هم نه دي چې په خپل قرآن کې هم ویل شوی دی، احادیث کې هم راغلي دي چې نه باید روسه تر پدې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وچکې او عبادت وکړي، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زمم باید تړل شوی چې نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له سبې نه بل مسلمان آزرده شي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپل روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسي ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه موږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیاری کې هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په ښه انداز سره نه شي تېرولی، همېش په لانجو باندې تېرېږي، هم روزه ماته دې دوی په لانجه یا هم پېشلمای دې دوی په لانجه یا هم نورې ورځې په جریان کې دوی لانجې سره کوي. نو خبره چې کوم ټایمونه چې دوی ته خوړل کېږي، د کورونا له نورې نه چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي، سودا راوړي او پر وخت باندې تېږ وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکله مو د زابل له اوسیدونکي روحلا او تک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې په دخپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي، همدارنګ دغسې کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپل د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپل کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او کمدارنګ د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر او کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصله کوي، علت تاسو څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چیرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پېشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصله نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینه کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویښ شي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا په دې کې مالګه لږ اضافه یا کمه وي، نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پېشلمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به دغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو دغه هسې یو پلمه جوړوي که چېرې دوی هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته اعصابي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه وي، بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی اعصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هیواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي. دغه بې وظیفه توب او دغه د پیسو نشتون اقتصادی مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني و نور نن په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان په کور کې په جنجال نه د دوی اقتصاد ښه کېږي نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې دا د روژه مات وخت لاس دی کې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي کله ناکله، جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر مړه شهیدان یو په ښارونو کې په بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره، دغه یو تاثیر دار ده. زموږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او د دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر راغلی چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېر ستونزو لامل کېږي. که چېرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت شاپیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تر واړه یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو نو د جنجال لامل کېږي، او نو بیا د ډېرو بدو شاپیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي دا سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي، او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي، بیا به ان شاء الله دغه څه د مشکلات لامل نه کېږي، نه به د ټرافیکي پیښو مخره لامل کېږي، او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغه شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ، په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي، یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شفخانه کې، هم مالي مصارف پور باندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک به هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو پنځه دقیقې به د دوی دغه جنجال پنځه دقیقې وروسته بیا پښیماني لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالي زیان باندې هم اوړي، کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي، یا د دغسې وسایل څخه استفاده کوي، څوک زخمي کېږي یا کې خوږېږي. نو دا بیا د پور خبره ده، او همدارنګه نو دغه د پور خبره چې دغه مالي تاوان شو، که د بند خبره چې د بند خبره شوه، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالي تاوان کېږي یا بندي کېږي، هغه ټوله کورنۍ ورسره متضرره کېږي، حتی دوی کورنۍ متضرره کېږي. نو پروژه کې باید د ځوانان ډېر فکر وکړي، خپلې کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه نه وي. او ښه کار ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یو د بل سره فزیکي برخورد کوي، فقط یو څو د کې حوصله چې سره وسي، انشاءالله وروسته بیرته دغه جنجال او جګړه پښیماني لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر ورباندې پښیمانه وي.
بله، هغه هلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي، سودا پسې راغلي، کله د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بلکل، دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوه نه لري لوست کسان نه هغه داسې کسان چې ډیر وخت په شار کې دی نه رالوي سی یا لسارات خطا زرا غلي یا په شار کې کم وخت اوسېدو کې دا کسان د شخړو تلار هواري هغه په بازاري اصول او په شاري اصول باندې بلد نه منفي تاثیر ډیر کوي کڅوک جګړه وکړي هم دغه د شاپ ماحول باندې ډیر منفي تاثیر کوي ټول خلک ور باندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت حتی ځینو خلکو دا وایي چې روژه د ځان لپاره نیولې ده د الله لپاره دې نیولې نو پر خلکو باندې باید احسان وانهچول سي او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم باید وزغمل سي نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده الله لپاره مې نیولې ده او مفاد ماته شخصي رشي بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري خلک کوم ډیر کار نه ورسره لري که دکانداري که جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځینې کوي وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه زما پر دکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ماته څوک نه راځي نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره د ځوانانو په تعلیم سره هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاتې ځوانان یو څه ګرځېدلې وي هلته بیا خلک حوصله لري او دوی د کې موټرونه په لاین کې دروي چا بل تیر سي یو چا ته په دکان کې کوم یو څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي وایي ما که دا سپین ږیری به خپل کار وکړي که میرمنه یا هغه ته انتظار کوي خو دغسې مسایل سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ شي او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه خو په آخر کې که ځوانانو ته خپل مشوره ولري تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې دا د عبادت مغفرت او رحمتونو میاشت ده په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي له خپلو ماشومانو سره له خپلو میرمنو سره چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې په روژه کې دغسې مسایل ته لاره واري یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي د دوی څخه مې د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نورو خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري نو دغه مې غوښتنه ده هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او په روژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت دا د اطاعت میاشت په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور دی ودان ډیر مننه خوشاله اوس
د ته چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله په اکله څویل شوې دي د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
روزه او عبادت دا عبادت باید په توجه سره او په حوصله مندي سره او خدای الله جل جلاله له یې او د الله حضور سره دا عبادت تر سره سي د روزه کې به حوصله کې کول روزه کې به طاقت کول او اصاب خرابي کول او به ځای بدره دی ویل یا بد اخلاقی په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزه بدنامي ده د روزه یو نوم صبر ده یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري دا صبر دی مؤمن دی ژوند یو برخه ده که پروژې کې دا صبر ونه کوي دا روژې بې فایده ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژې کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري د ځان وګي ساتلای دا او ته گی ساتلای حتی پروژې کې وای که شاته ست بد خبرو مو که تاسو ورته وای چې زه روژه داری ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه د روژې د یو مؤمن کار دی یو مؤمن نه غوښتنه ده کېږي چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژې په ژوند کی ادا اخلاق اور بدل کی
دا و دی اونی د تان دی چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگری
آزادی ملما السلام علیکم د آزادی ملما خبرونه تخرغلست ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د آزادی ملما په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي ملما دی سمیولا شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسیږي چې وایي برخلیک یې نه دی روښانه نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر و او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالي شورا منتخب غړی هم و په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواری سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نور مسایلو پر خبرې کوم لیکغلی شینواری څخه د دې مرکه په پایل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې ما دا یو مې شي چې راغلی ما ترکیه ته نو دلته هیڅ کار نه کوم او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو علي چارې دا ما پر مخ وړي
شنوره صاحب زغوارم لتاسو لک زیات واورم په ترکیه کې تاسو څه کوي وختونه په څه تیروي
والا اورور زه خو هیڅ نه کوم تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې فعلاً کار مار نه کوم
د څه لپاره راغلی است ترکیه ته
والا هلته لګ دا سیو چې دغه کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لګ خراب شوی د نوې حکومت سره نو کوم خلک چې مونږه سره هغه چې په حکومت کې تنخواګانې لرلې نور مو کار سیستمونه خو نو کله چې دا نوې نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي نو ما هماغه و چې دغه نوې نظام راغله مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پرېښودې نو زموږ دغه انسټیټیوټ یو سکوت حالات ته لاړه یعنی بس سکوت شو مصارف ډیرو او دغه یې نشو پوره کولی مصارف یې نشو پوره کولی
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست د څه شي انسټیټیوټ و او د څه لپاره جوړ شوی و
ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ زما پلار شهید ډاکټر اشرف تاسو پیژند نوموتی ډاکټر و کله کله به امریکا هغه غشنا راډیو سره به خپرونې کولې بیا چې هغه وفات شو ما وغوښتل چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ شوم روغتیایي علومو انسټیټیوټ و چې دې کې پروت نرسنګ قابلګي ټیکنالوژي فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ دلته ما ډېر خلک غریب او هلکان و جینکۍ وي نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ خلک ما فري نیوه په نیمه تخفیف ما نیوه ډېر چې غریب و هغه ما فري نیوه نو هماغه و چې مونږ مخکې روان و ډېر ښه سیستم روان و بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي نو بیا اقتصاد خراب شو نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړ
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل یعنی کوم مزامین تاسو درس ورکول
زه خپل یعنی مطلب عمومي رئیس او مکرم ما درس نه ورکاو مون سر نور استادانو لکه مطلب ما نیولې په ساتوار باندې یو نیم تر 200 روپۍ یعنی ما ورته ورکولې نو خپل زه کنټرولر وم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سمبالول او مخته وړل دا ټول ما سره دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب او خلک بیوزله نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی پانزوس پیسه ده په نیمه تخفیف او هغه خلک چې به واقعاً غریب و ما به هغه څارله زه به ملک نه ما به پوښتنه کړه هغو نه پوښتنه کړه هغه ما پری نیوله یعنی مطلب ما پری روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې
یا مجموع کې به تقریبا د وزره نیم زره خوشه د ماسیلین او د اوزمو انسټیټیوټ نه فارغ شوي د کې دې د سیس واسي نه لاره دومره داسې خلک دي تاسو ته پته لګیږي د افغانستان چې ماته به داسې خلک راتله چې یعنی شپیتو کلو ته به عمر رسیدلی او هغو سره به دا شوق و چې زه باید یا څوارلسم پاس یا پنځلسم پاس شم طبي زده کړې وکړم نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده او فارغان شوي شپیتو کلو پنځه شپیتو کاله ماتلین ما لرله
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي کومو رشتو
لکه قابلګي شوه نرسینګ شو ټیکنالوژي شوه پروتیس شو دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې دغه کې مونږ فعالیت کاوه لکه جواز یې مونږ ته دغه پنځه رشتو راکړی
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم
دا مونږ یو جواز لرو خو بیا مونږ څنګه یو سره جوړې کړې وې لکه ما په مارکو کې څنګه لرله خپلو مشرانو مانه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړي همداسې مندره کې ما څانګه لرله هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي زمونږ دغه لورانې او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ راتګ خرچه یې د میاشتې 4000 روپۍ راځي نو بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاصه کړم مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله
اوس مو هغه انسټیټیوټ چا ته پرېښی بند دی که لا هم فعال دی
نه اوس هم هغه انسټیټیوټ یعنې بند کړی دی بند دی
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و یوه څانګه یې په مارکو کې وه یوه مندره کې وه تقریبا مونږ زرو خوشه محصلین لر پیلن او وزره تزر خوشه مونږ فارغ کړي په دې بحث کې
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست په کوم هدف
او هغه هم سپات شو ز دې خوا ترکیه خواته راغلی نو
یعنی هدف تاسو څه بل اخر په کوم امید په کوم نیت باندې دې خواته راووتئ
والا دا سيو چې حالته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل ملک ته لاړ شو یاره ملک ښه وي نو په دې امید راوتلي وو نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ بیا هم په پام کې لرئ یا په نظر کې مودی یا هیله لرئ چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کړئ
یاره نه پلان کې نه لرم ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو مات شو کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول او بیخي یعنې زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته به تلم هلته به محصلینو باندې ګرځېدم څه ستونزه څه مشکل استادانو ته به مې وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي هر شي ته ما ټایم ورکړی ولې زما هغه کومې هیلې وې زما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو نو بیا د فعالیت
دغه نلارمه په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي په خو چې کله داسې هیلې د دوی خاوري شوې دي نو بیا ټول هڅه یې دا وي چې که راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي تاسو ولې برعکس فکر کوئ
بس ټول هیلې چې دي نیمګړې دي ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي هغه هیڅ یو حکومت نه یو حکومت پر راشي هغه سکوت شي نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره ځکه دا روپۍ غواړي سرمایه غواړي مونږ سره نه څوک کومک کوي نه کومه وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی دا خاص ما چلاو د خپل جیب نه ما چلاو نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته تشویق نشته دی نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي تشویق نه وي نو دا خو چلاول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي کله پیسې وي کله نه وي نو چې همکاري در سره ونه شي د دې چلاول بیا ماته زیات مشکل دی زه نشم چلاولی
د ځوانانو د ټولنې کیسه را ته وایست شنوارای صاحب چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول چا سره مو تماسونه درلودل هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې
دا خدا ته چې د ځوانانو علي شورا خو ډیره خوشوره او ډیر پرمختګ کړي او ډیره خروانه و مونږه د ول سوال نیولې غني خېل ول سوال کومندان دې امنیام داسې شاروال تر والی پوري تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې د سیاحت په برخه کې همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بعضې چا سره به ظلم کېده هغو حق به خوړل کېده د ولس نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې یعنی د ولسوال نه نیولې تر والی پورې به مونږ شریکولې هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي د دې حق ولې غوښتل کېږي دغه کس غریب دی دغه تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی لکه خلکو سره به پوهنتونونو سره به قراردادونه کول نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي په دې شورا کې
د دې شورا دندې څه وي
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان چې هغه مستقیمن هر سره روابط لرل او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لاپونه کول د تعلیم په باره کې نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د قومندان نه نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړو یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو هغه کوم دغه چې اوس مونږ په ګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وي اړیکه لرئ که ټول اړیکې مو پرې شوې دي
نه اوس هم ټولې اړیکې پرې شوې دي بس نوی حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړو اوس اړیکې نه لرو
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و ستاسو د پلار د مارک الات څه و
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غني خېلو یو نوموتی ډاکټر و امریکا هغه ګشنه ردي سره خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې نه پوهېږو یو لوړ شخصیت و نتیجې باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه خو بس لار خپل کلینیک ته روان و صبح کې خلک ورته رامشته شوي پنځه کسه او د موټر یې کیستی او ویشتلی و
دا د کوم کال کیسه ده دا پېښه څه وخت شوې وه
دا تقریبا اووه کاله مخکې دوه نوي برازي نو هغهلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي ډېر زیات غریب به راټول و تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده ټول فری و هېڅ نه و نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله و ټول شینوارو ته خدمت کړی دی هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته غریبو ته
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی
بس په جرم خو یې تر اوسه نه وي پوه شوي خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې مرکې کولې لکه امریکا غږ نورو راډیوګانې سره نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وضف شوی نو کېدای شي نور خو هېڅ کومه دښمني نه لرله بل پلار مې داسې سړی نه و یعنې مطلب ټول خلک پرې خوشحاله او هر چا سره یې ښه کړي دي او ډېر یو بل رقم سړی و هېڅ چا سره یې بده خبره تر وسر نه دکړي
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه څه رقم پېښه شوه هغه کیسه راته وکړي
والا ډیره دردون کې په خوازه با دوبه ما پلار او ما وروبا مخکې له خپل هسپتال لرل نو زه به وروسته واتلم کله زه ناستو ما وسم دیږي او تر زوی مې راغې ویل چې دغه چا ویشته کاکا چا ویشت بس دې کې مې منډه کړه منډې 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 تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی یو ګنټه مزل ما همداسې کړی خو چې هسپتال ورغلم دا پروتو کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی او په همدې ورځ باندې م روژه و نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته مه وارخطا کېږئ خبرې را سره کولې خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته ډاکټران کمزوري دي دې دغه وینه دلته دغه شوې وه پرام شوی و وخت ډیر وشو نو بیا یو ګنټه وروسته موږ روان کړ نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
والا راتلونکي ته خو موږ ډیر امیدونه وو یعنی ډیر زیات امیدونه ورته لرله زموږ کوم امیدونه چې زموږ کوم دغه چې و هغه اوس فعلا اوبو باندې لاهو شو امیدونه هم ډېر زیات و خو هغه ټول لاهو شو نو بس څه امید لرو نو بس
مگر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو کوم پلانونه چې موږ لرل او هغه مخکې روان کړو هغو هغه ټول پات شو افغانستان کې نو دې نه مخکې به ګورو څه کېږي.
او څومره درس مو ویلای په کوم ځای کې مو درس ویلای؟
زه خپل په دغه کې به حقوق مو ویلې دي هلته خوا پاتې
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسېږي خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلا یو څه خپله شخصي دغه لرم سرمایه لرم خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته نو داسې خوشي به نه کېږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه موږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی ماشومان لرئ؟
او واده مې کړی پنځه ماشومان لرم درې زامن دي دوه لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه هغو افغانستان کې دي زه فعلا ترکیه ته راغلی یم هغو هلته دي.
له ماشومانو سره کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم او د هغو احوال او پوښتنه کوم نو بس خپل ستونزي مشکلات سره شریکو یا څه وي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم مشر زوی مې دولس کلن دی پسې نه کلن دی او بیا ما لور دا اوو کلو پسې څلور کلو دو یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه یې کوو او زما پوښتنه کوي نو تر دې دمه ښه دي مشکل نشته.
مطلب کله چې له هغو سره تاسو خبرې کوئ پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه ولا ډېر زیات خوابدي دي هره ورځ په زنګونه وي ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی څه خبرې دي چېرته یاست او بس څه وکړو دغسې مشکلات مونږ په وطن باندې راغله ستونزې راغلې بس مونږ ته هم کورنۍ یادېږي هم بچي راته یادېږي او هم تماس نیسي مونږ سره حتماً ورځ کې دوه درې تیرې سره خبرې کوو.
ترکیه ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیه ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو ویزې بندې وي بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو خو بس تر دې ځایه رارسېدلی زه خو لږ ښه راړم خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي وو یعنې ډوډۍ نه وه ورکړ شوي نو هغو وهل شوي وو په چاقوانو باندې ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران زموږ د افغانانو سره ډېر دومره یې کړولي وو دومره یې دردولي وو چې یعنې مطلب په واوره کې اچولي وو د هغو هغه ډوډۍ نه وه بخارۍ نه وي هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شئ؟
نه هیڅ کلم نه کاچاکبر باندې باید زما دا پیغام دی چې هیڅوک باید کاچاکبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زمونږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي. یعنی بېخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه یې چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسیدلې یا هغه املته هدیره جوړه شوی، هر افغان چې مړ کېږي املته خخې مونږ سره مرګره واغه مونږ سره راته غي ویل چې ما په خپل سترګو څلو پنځه جسدونه ولید چې هلته فراته وو، خو زه دومره واله او ما چې ما کې دومره تاب نو چې هغه ماره او چته کړه ما املته پرې خوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وی؟
نه زلزلې نه مونږ لري، یعنی مطلب انکاره کې زلزلہ و خو دومره نه و لکه دغه نور ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته ذهنونه رسولي دي.
کله چې زلزلہ وشوله تاسو وایي چې تاسو په انقره کې وي، مګر تاسو عزیزان دوستان ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
او تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه خو افغانانو ته نقصان رسولی دی دغه لسو ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او څه کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات تر راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
کمو تګ د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړی که هغې خواته ونه شي، بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو هم نه کېږي ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اته کسه افغانان دي او دلته تقریبا اتو کلونه همدلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور دی. نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه وزګار یاست؟
نه زه فعلا وزګار یم، کوم کار اوسه پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم. نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو، لکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي، نو زه به څه کار وکړم. که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولی نه هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زمونږ ډېر خوږ ژوند و. هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و. نو مطلب د کلي ژوند او د مسافری ژوند کې ډېر فرق دی، کلی کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي. نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو، پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري، جمن درې. هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې به درس نه دی پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې به درس دی، نو چې مکتب ته نه ځي ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله او خپل ماشومان مو به تعلیم پاتې دي.
ولنه ز ډیر زیات او ډیر زیات در دیګه ما ډیر زیات کړي ګم یو سکند چې دا غو باندې تیریږي به درس اما ته ډیر زیات زور را کوي ځکه دا خو د دوه اینده خرابېږي او دوته بیا اینده کې ډیر زیات مشکل جوړېږي یو ملت دا غو همداسې تیریږي ز زیات سخت په در دیګم ډیر سخت کړي ګم نو بس حالات دغه په وطن باندې راغله ان شاء الله چې یو سیستم باغو تم جوړو چې د وطن یې روباسو دلته ورته کوم کوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچي مو مکتبونه وایي تحصیل وکاندي د وطن خدمتګار جوړ شي وطن ته یو څه وکاندي په همدغه باندې لګیا یو.
سمی الله شینواری ډیر زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خبرونه کې له موږ سره میلمانه وی.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوری پر منځنۍ او چپو دول شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 یويش او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
ਜੜਾ ਸਕਾਰਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇ مالوخ مازیگرو شیرین جانان مثل مسافرو زمانه زمانه او الله خبرو شیرین جانان مثل مسافرو خدایا هم دمره می پکار بچی جونده ده جرا سکر عزیز رو می نره ده خالی می داشت را دل هستی زیده جرا سکر عزیز رو می نره ده